احمد شیبریم پر خبرونه کوم هر کله کوم خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړۍ لسو ورځو کې نږدې 15 تلبیر سره افغان کډوال له پاکستان ایستل شوی دی. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې وایي چې په دغو کسانو کې تر 14,000 ډیر په جبري ډول اخراج شوی دی. یو ان ایچ سی آر د تیرې اونۍ په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,655 افغانانو د نیولو خبر هم ورکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د سرګونو افغانانو او د کامرون د خلکو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړ. دغه پروګرام د لارې هغه خلک امریکا ته تللي وو چې خپلو اصلي هیوادونو کې جګړې، طبیعي پیښې او نور خاص حالات راغلي وو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې افغانستان او کامرون نور د لنډمهال خوندیتوب د حیثیت په شرایطو کې ناراضي. اټکل کیږي چې شاوخوا 14,000 افغانان او 9,000 د کامرون خلک له تازه پریکړې اخیستمن شي. امریکا شاوخوا 10,000 افغانانو ته د استوګنې موقت اسناد ورکړي او ځینو ته وارد مخه پیغامونه رسیدلي چې له امریکا ووزي ځکه اسناد لغوه شوي دي. طالبانو نن 14 کسان د 1500 په ګډون په خوص او جوزجان کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې دا کسان د نامشو اړیکو له کور څخه د تیښتې او د تورته جرمونو لمخي هر یو له 15 تر 19 درو وهل شوی دي او له 2 تر 15 کلونو په بند محکوم شوی دي. د تیرو درو کلونو په ترڅ کې طالبانو 198 تنه د 1,300 په شمول په افغانستان کې په درو وهلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلو او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په پرله پسې ډول له طالبانو غوښتي دي چې دا بهیر ودروي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو نن په عمان کې په لوړه کچه خبري پای ته ورسولې او دا خبري تازه په دې څو شیبو کې پای ته ورسېده. خوشمنه سره وکړه چې ډیر ژر به یعنی په څو ورځو کې به بیا خبرو ته سره کښینی. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ورلمخه خبرداري ورکړی دی چې چرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د ایرانی پلاوی ماشینن وکړه او د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د خبرو مشي د ولسمشر ترامپ د منځنی ختیځ استازي سټیف ویتکوف وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سپینه مڼې ته لستنېدو وروسته لومړی روغتیایي معاینات وکړل او ډېر ښه احساس کوي. د اتاویا کلن ترامپ طبي معاینات د جمعې په ورځ د واشنگتن په والټر ریډ طبي مرکز کې وشول چې تمرکز پر زړه او ادراکي آزموینو و. تر معایناتو وروسته جمهور رئیس ترامپ خبریالانو ته وویل چې د ادراکي معاینې په وخت هر ځواب مثبت ترلاسه کړ او د دې یوازې زړه روغ نه دی، روح یې هم آرامه ده. ولسمشر ترامپ یې وویل چې د دې معایناتو بشپړ راپور به تمه ده چې سبا یکشنبه خپور شي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د خپل روغتیا او سلامتیا په اړه ولسته توضیحات ورکوي که څه هم دوی مجبور نه دي چې دا کار وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
شراخلی بیا هم په دې خبرونه کې د افغانستان په تصویري رسنیو کې د خوځنده موجوداتو د خبرېدو د بندیز په اړه بحث لرو چې دا بندیز ورو ورو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی کیږي. لومړی ځل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې چې پروسه شکل د زمري په میاشت کې په رسمي جریده کې خپور شو په دریم باندې په تصویري رسنیو کې د زیرو خبرېدل منع اعلان شو. تروسه دا قانون د افغانستان په 14 ولایتونو کې عملی شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث مخ کړو چې ولې په ټولو ولایتونو کې نه عملی کیږي، ولې په ځینو ولایتونو کې عملی کیږي، ولې ځینې ولایتونه مخته له دې بندي سره مخامخ کیږي، مخکې تر دې چې سوالونو ته مخ کړو او له میلمنو د دې سوالونو جواب ترلاسه کړو، دې ته به راشو چې په وروستیو کې په درو ولایتونو جوزجان، پروان او زابل کې دا قانون پلی شو. په دې اړه سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په دری ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمی ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په لسمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو نه خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
د طالبان حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منصوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته اساسي او انتقادي ژورنالیزم دی. په تېرو څه باندې درېو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دا نشي زغملی، نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هېواد کې د طالبانو حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیز د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیز او پایلې په نوم خپل راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
د سنا ککړ راپور مو اورېده. طالبان ولي د خوځنده موجوداتو له تصویرونو سره مخالفت کوي؟ دلته د بحث لپاره د کابل پانتون د ژورنالیزم پخوانی استاد بیت الله حمیدی او جیرک فهیم خبریال را سره په بحث کې را سره دي. له دوی هر کله کوم حمیدی صاحب کلمړې له تاسو وورو د خوځنده موجوداتو د تصویرونو د خبرېدو مخنیوي احساس په نظر په څه معنی یعنی ولي؟
سلامونه شیبه صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او جیرک صاحب ته. زما په نظر دا د اطلاعاتو د لاسرسي په لار کې د نوي خنډ ایجادول دي. تاسو چې کله معلومات راټولوي تر ټولو د فارم وړ او د اسانه معلومات هغه دي چې ټول خلک پرې پوهېدلی شي کوم چې په تصویري بڼه ثبت شوی وي. نو که تاسو تصویری ثبوت د کوم څه نه لرئ دا یوازې په لیکلي بڼه وي یا په بله بڼه وي د دې درک او د دې سب د خلکو په ذهن کې سختيږي او خلک وخت په وخت راول شي. طالبان پوهیږي چې د دوی په کړنو باندې خلک غواړي کنټرول ولري، د دوی مرکې سبتيږي، د دوی د کارونو د خلکو سره روزانه برخورد سبتيږي او دا شل کال وروسته هم دوی ته مشکل جوړول شي. نو په دې خاطر یوازې په هغه رسنیو کې چې د دوی تر واک لاندې نه دي، خپلواکي رسنۍ دي یا تر یو حد خپلواکي دي، د هغوی دغه رسنۍ باندې ورو محدودیتونه وضع کوي چې یو تر ټولو لوی محدودیت هم د تصویرونو د نشر دی.
جیرک صاحب که تاسو نظر واخلم فهم صاحب چې تاسو څه فکر کوئ چې ولې دا بندیزونه لګول کیږي؟
شیبر صاحب تاسو ته سلامونه او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. وړاندې حمیدی صاحب یادونه وکړه، د هغې بر علاوه دلته ځینې نور موارد هم شته دی. یوه مسله دا هم ده چې دوی غواړي هغه خپل اصول چې دوی په خپل نظر او ذهن کې لري هغه په مرور د زمان په رسنیو باندې عملي کړي، او هغه لکه څنګه چې په ریپورت کې یادونه وشوه د دوی هغه شروع هم د ولایتونو نه ده، چون دوی کوشش کوي چې دغه اقتدار یا په دغه رسنیو باندې هغه خپل پاور چې دی هغه په سیمه ییزه کچه باندې راټول کړي، په مرکزي برخه کې چون اکسس د ژورنالیستانو د نورې نړۍ سره دا لږ اسانه دی او ډیر جنجال پیښولی شي. نو یوه موضوع ده، او د دې سره جوخت د دغه قانون نورې مادي یا نورې فقرې هم داسې دي چې دا ټولې په دې معنا دي چې دوی په تدریجي ډول باندې همدا هڅه کوي چې د رسنیو په وړاندې د خنډ لامل شي او بالاخره یو اقتدار پر رسنیو باندې ترلاسه کړي، او هغه ژورنالیستان هغه رسنۍ چې هغه په افغانستان کې فعالیت کوي په یو ډول نه یو ډول خپل دې ته مجبور شي چې هغه رسنۍ فعالیتونه اطلاع رسنۍ دا پری دی او میدان دوی ته پات شي.
فهم سپ تاسو په خپل ل تلویزیون سره یو تلویزیون سره کار کاوه، که په تلویزیون کې دغه خوازنده موجودات څوک ښکار نه کی خبرونه په پسړه کوي
مددی خو ډیر غټه ستونزه په خپل ژورنالیستان ته معلوميږي چې هغه عمل ته پرسنوي کی دی. منګ په نشراتي برخه کې په افغانستان کې بدبختانه په دې وروستیو دوه درې کلونو کې ډېر غټ جنجال سره مخ یو او مخ شو. هغه ژورنالیستان چې هغه په سیمه ایزه کچه کار کوي دا هغه د نشراتو امددغه بندیزونو لوجي دا هغه غ نشراتي سکیجول چې د 12 ساعتونو په ځای باندې 4 ساعت او 2 ساعت تراغلي، یعنی لږ دا دی چې که تاسو یو خبرونه وړاندې کوئ او په هغه کې په تصویرونو باندې بندیز وي تبا نو هغه خبرونه چې بندیږي هغه ځای پر رسنیو کې په سکیجول کې خالی پاتې کیږي. لدی سره جوخت هغه رسنۍ چې هغه په کابل کې وي او هغه په څلیری ساعت نشرات کول، تاسو دا هغه سکیجولونه وګورئ، هغه سکیجولونه هم تر اتو نه ساعت راکته شوې دي. نو یو ویلت ممدا ده چې لکه تاسو چې ورته یادونه وکړه چې دوی به بل اخر نشروي څه چون د نشر د پاره هغه څه چې په هغه باندې بندیز لګیدل دي تا ته دغه داغه وغه اصول او هغه مقررات چې تیل ته د یو رسنۍ په توګه باندې پزان باندې عملی کې هغه نشي نشرول، نو تبن پس کې جول کې تغیرات راځي. تاسو د جمهوریت نه د جمهوریت په کلونو کې د رسنۍ او د خبرونو هغه اسکیجولي چې د وسنی سیستم او نظام د تر اقتدار لاندې د رسنۍ او د اسکیجول سره پرتله کوي متفاوت بدلونونه به پکې وګوري.
مننه حمیدی صاحب. کله چې تصویر څوک نه خبروي د تلویزیونونو خصوصا یو غټه ایداتی منبع چې هغه اعلانونه دی هغه لمنځسي، فکر نه کوي چې له اقتصادي پلوه هم د تصویر رسنیو ته ډیر سخت زیان اوړي چې دا زیرو پکې ښکاره نسی؟
دقیقا ګوره، دا قوانین چې دوی د قانون نو ورکوي د دوی د عوامر چې دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګي ورو ورو یو ورځ مثلا خځه نشي نشولې بل ورځ د مسایل په اړه خبر نشي کولې بل ورځ په دې بڼه نشرات نشي کولې بل اخر تصویر نشي نشولې، دا ټول د دې لپاره چې دا رسنۍ محدود شي تنګ شي او بل اخر په اقتصادي لحاظ په فکری لحاظ په محتوا په لحاظ د هر ډول د هر خوانندوی د مشکل او ستونزې سره مخ شي او رسنۍ په دې مجبور شي چې وایي بس زی بندم. او کله چې د نړیوال ټولنې سره د خبرو وخرجي طالبان وایي چې موږ اجازه ورکړو موږ ورته شرایط وځ کړی او چې په دې شرایط ته تاسو به شرایط کوي او دوی نشي کولای چې نشي کولای د دې کې زموږ سیستم زده د سیستماتیک پلان همدغه دی چې دوی ورو ورو د اقتصادي لحاظ په محتوا په لحاظ په هر لحاظ رسنۍ دونه محدود کړي چې بل اخر د رسنۍ مسؤل خپل لاس و.
احمدی صاحب، نو ستاسو په باور ولې یو ولایت انتخابوي؟ که څه مخکې د ته اشاره وشول چې له ولایتونو به بیا مرکز تر ازي، اما مثلا لکه د خبرونه په پیل کې چې مو راپور کې واوریدل په څو ولایتونو جوزجان او پروان او زابل لری لری پراته ولایتونو سره دا څنګه انتخابوي؟
طالبان په دې تیر څو کلونو کې یو پالیسي ته مخه کړې ده چې د دوی په نظر دا د دوی سیاسي نبوغ خي او دا د دوی سیاسي درایت خي چې د بلایډو خبره دوی د مدارانه کار اخلي ورو ورو مسائل په خلکو تحمیلوي او راځي د لری پروتو ولایتونو خبره دا ده چې متاسفانه خلک ویشل دي نړیواله ټولن لری پروتو ولایتونو ته او خپل د افغانستان لوی نفوس لری پروتو ولایتونو ته لاسرسي نه لري نو هلته چې بندي زملي شي نور خلک وي چې د پماتروسه مشکل نه درغلي نو پاغوي دي هغه اکشل عمل چې د دې په مقابل کې راپورته کیږي دا غي یو څه مخنیوي کیږي هم په نړیواله کچه هم په کورنۍ کچه یو دلیل دا دی دوهم دلیل دا دی ګور یو خبره بلم ده چې طالبان په لری پروتو ولایتونو کې په ټولو رسنیو کې مورید نه بندوي د دوی تر وخت خپل رسنۍ چې د ملي ټلویزیون څنګه دي په هغه کې یا د دوی د دولتي ادارو انټرنیټ پاڼه دي په هغه کې ټول مسایل نشریږي د خپل په اصطلاح تبلیغاتي کلیپونه نشروي د خپل اکسونه نشروي د خپل اعلامیه نشروي هر څه لګیا دي خو هغه څوک چې د طالبانو پر مطلق واک لاندې دي په هغه محدودیتونه وځي کیږي نو بل دلیل دا دی د ورور غواړي د حلقه په خلکو راتنګ کې او بل اخر هغه څه دی د دې تفسیر د شریعت او د فقه او یا د سیاست څخه هغه په خلکو تحمل کی
فهم سب کبیر ته بیا هم د پروګرامونو برخه ته راشم کنه مثلا ک د خوزنده موجودات په تلویزیون کې خبرونه شي تفریح پروګرامونه باید بند شي ډرامې باید بند شي فلمونه باید بند شي موسیقي هم باید بند شي خو موسیقي هم بند شوی ده لیکن ستاسو د تجربه په اساس په خبرونو یې تاثیر څه دی
شیبر سب دا په خبرونو باندې په څو لحاظ باندې تاثیر لري اول دا د چې کته یو خبرونه باندې منګه کدا ټلویزیونونه په خبري او غیر خبري ټلویزیونونو باندې تقسیم کو نو د خبري هغه ټلویزیونونه چې هغه کاملا خبري دي هغه خو په دغه د خبرونه په مسله کې نه غیزمن کیږي البته هغه خبرونه چې هغه خبرونه چې هغه د موسیقي اړوند دي یا داسې پروګرامونه دي چې د دوی اصول سره په ټکر کې راځي تا باندې هغه رپورټونه په غیر رسنیو کې نشي نشرول نو دغه په هغه خبري سرویس کې کمواله راولي اما یو شمېر ټلویزیونونه دي چې هغه په ان وخت کې چې خبرونه لري نور د تفریحي پروګرامونه هم لري د موسیقي پروګرامونه هم لري نو تاسو ولې د لاغه پروګرامونه چې دا غوي بند شول دا غوي هغه نشراتي سکیجول چې دی کمزور شو کم شو او په خبرونو باندې بل هغه زده ده چې ته به هغه مجبورې په خبرونو باندې ډک کی یا مثلا په بل خبرونه ډک کی اوس کوی وازی دا د خوزند د رسنیو یا د خوزند یا د زیرو حیوانات او مثلا ایواز دا په دغه قانون کې نه ده په دغه قانون کې نور ډیر موارد دي مثلا په 14مه ماده کې د غږ مسله راغلي ده په 15مه ماده کې حتی د دوی هغه محتسب ته مستقیما وظیفه یا دنده ورکړل شوې ده چې دا غي د 15مه ماده تقریبا اوله فقره کې دا یادونه کیږي چې دوی مسولیت لري د اطلاعات او د رسنیو مسولین په دې برخه باندې په دغه مسایلو باندې وو پختي چې هغه قوانین نارایت کوي یعنی یوازې دا مسله نه ده چې دغلته د پرندو او د خلکو د غونو په مسایلو باندې بندیز لګیدل بلکې نور فقری او نور مادي هم شته چې دا په مرور د زمان دوی هغه عملی کړی دي او دا ټول تاثیر لري هم په خبرونو باندې او هم د خبرونو سره ترڅنګ په غو نشراتي سکیجول باندې چې هغه د نشرات په اساس باندې هغه توزیع شوی
حمیدی سپ د تلویزیونی د تلویزیون په تعلیمي خبرونه باندې هم د دې تاثیر باید زیات وي خصوصا د تلویزیون یو کمال دا دی چې حرفوي مهارتونه تر خلکو پورې رسولای شي مثلا نلته ویډیو شون کې حضور ته ضرورت پیدا کیږي فکر نه کوي چې دغه برخه به هم کندو شي له دغه باندې سره
بالکل ګوري عموم کې د تلویزیونی یا تصویري رسنیو ټولې برخې زیانمنې کیږي د خبر د تعلیمي او د ساتری د پرچ کوم موارد دي د بختیا د پر د ټول زیانمن کیږي تاسو تر مخ زیرک سیب څخه خبر نو برکې پښتنو کړو د تعلیمي خبرونو په برکې اینه مسد تاسو په رسنیو کې د وقایع او د پیښو انعکاس کوي د پیښو انعکاس هغه وخت تر ټولو ښه ډول ممکن دی چې تاسو د دې پیښو چې څومره زیات ممکن وي جزئیات او د پیښو موارد معلومات راټول کړئ دا معلومات تاسو په تغک په شکل پر رادیو کې وړاندې کوي په لیکل باندې په چاپی رسنیو کې وړاندې کوي سره د یو ثابت تصویر او په ټلویزیون کې تاسو هم ورسره غږ لرئ هم ورسره په سب ټایټل کې لاندې لیکنه کوي او هم ورسره تصویر وړاندې کوي، یعنی هغه پیښه څنګه پیښه شوې ده چې داسې وړ شوې ده، یو چا چې څه ویلې دي په کوم حالت کې ویلې دي. که تاسو مثلا د یوې کورنۍ د لوږې حالت انعکاس کوئ، دا هغوی څنګه په لوږې کې دي، ویل یوه خبره ده فارسي مشهور متل دی مونندشنی ده. نو دا بله ده، په کله چې تاسو تعلیمي خپرونه وړاندې کوي په یوویشتمې پېړۍ کې په تعلیمي کچه کې یو لوی انقلاب دا دی چې خلکو وکولی شول سنت څخه د باندې په کور کې په تصویري ډول خپل صنفونو ته لاسرسی ولري، یو استاد په تصویر کې را څرګندېږي او هغوی ته شاګردانو ته زده کړه ورکوي. او دغه شی ورو ورو په افغانستان کې هم پلی کېده، خصوصا د نجونو لپاره چې په نجونو باندې د زده کړو بندیز ولګېده، نو ځینو رسنیو د ابتکار وکړ چې په آنلاین په رسنی صنفونه یې جوړ کړل او دا رسنی صنفونه خلکو ته تدریس ورکو. که ته اوس په دې کې تصویر ته اجازه نه ورکوي، نو یوازې غږ ته اجازه ورکوي، هغه د تعلیم او د تعلیمي موادو د انتقال په پروسه کې خنډ رامنځته کیږي او تاسو پوره معلومات نشئ انتقالولی. تاسو د ریاضي معادلات مثلا یوازې په خبرو کې تشریح کوئ، د کیمیا او د فزیک د ساينس نور معادلاتو مسائل په خبرو کې تشریح کوئ، د تاریخ په اړه یوازې تاسو خبرې کوئ، تصویر ویډیو کدا غوي ولري هغه نشئ ورکړي.
آینن په عادي حرفي عادي حرفي شان لکه فارتن تلویزیون لارې خلکو ته نجاري ورزده کوي، خلکو ته خیاطي ورزده کوي او یا د سنور شان، نو دا ټوله لخن سره مخه مخیش.
دقیقاً مو چې کله رسنیز انقلاب مطالعه کوو، رسنیز انقلاب د خط د پیدایښت څخه شروع شوی، کله چې خط د خلکو ترمنځ پیدا شو نو د معلوماتو نشر زیات شو، دغه نو وروسته چې چاپ پیدا شو لا نور دا وسط پیدا کړ. په 15مه پیړۍ کې، په 19مه پیړۍ کې چې کله راډیو شو نو نور لا ډیرو خلکو ته ورسېدو، د 19مه پیړۍ په نیمه کې چې کله تلویزیون شو نو دا نور هم وسط پیدا کړ، ډیر خلکو ته ورسېدو. اوس چې خلکو سره سمارټ ټلیفونونه دي او کولی شي تلویزیونی او تصویري رسنۍ د ځان سره موبایل کې وګوري، که دغه محتوا په تولید باندې په افغانستان کې دننه بندیز لګیږي، خلکو ته خلکو معلوماتو ته لاسرسی لا محدود کیږي، کمیږي، او خلک مجبور دي په یو څه دغه خلا ډکه کې بیا نو مجبور دي بهرني چې شي تولیدیږي، د خلکو افکار د هغه خواته شي. دا یو بل نقص دی چې طالبان ورته پام نه کوي. خو مګر دا چې تاسو د خلکو نه سمارټ ټلیفونونه او ټول شان راټول کوي، هیڅ ډول تصویر ته نه
دغه اړخ ډیر مهمه ده. تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د فهیم صاحب نظر واخلم. څنګه تاسو هم له دې سره موافق یاست چې کله په داخل کې تلویزیون ونه لرو طبیعي خبره ده چې خلک بهرنیو تلویزیونونو بهرنیو تصویرونو ته مخه کوي؟
موږ په خپل سیمه کې د افغانستان د وضعیت باندې نور ماډلونه هم لرو. یو ماډل د هندستان او د پاکستان د جدایي مسله ده، او بل ماډل د ایران د انقلاب مسله ده. کله چې په ایران کې د انقلاب رامنځته کیږي، دا غین روسته پر رسنیو باندې ورته وضعیت راځي، او موږ ولې دلالتا یا تاسو ک په آرشیفونو کې وګورئ، یالته دا غل ژورنالیستانو وضعیت د انقلاب په دورو کې به نهایت زیات د اندېخنې وړ خودل شوی دی، او په دې باندې ډیر ژورنالونه او ډیر لیکنې شوی دي. الته د کیهان په نامه باندې ورسپانه وا، الته د جامو جام په نامه باندې ورسپانه وا، الته خپل د ټلویزیون وو. هغه خبريالان چې هغه د دغه فشارونو او جنجالونو سره مخ شو، عین وضعیت د افغانستان او هغه لاړل په ایگزایل کې میډیا جوړ کړ د افغانستان د ایران د پاره. دغه مطبوعات هغه ځایونه و چې هغه په ایران کې د هغه محتوا د پاره پابندي وا، یعنی وضعیت افغانستان ورسره مخکیدونکې د هغه محتوا چې په افغانستان کې وس بندیږي یا بند شوې ده او لا د بندیدو په حال کې ده، هغه په ایگزایل کې د افغانستان د ژورنالیستانو د فنر منځته شو رسنۍ او لارې وړاندې کیږي. او په اوس زمانه کې چې د انټرنیټ او ټکنالوژي زمانه ده، په هیڅ صورت باندې څوک نشي کولای چې په انفرادي ډول د خلکو په ټلیفونونو کې مداخله وکړي او دا غي مخه ونیسي. په ایگزایل کې ټول رسنۍ هغه محتوا هر ورځ په خپل پروګرامونو کې وړاندې کوي چې په افغانستان کې په بندیز دی او خلک هغه ته لاسرسی لري. نو دا یو ستونزمنه مسله ده چې هغه په افغانستان کې پر رسنۍ باندې محتوا باندې فشار راوړي او بندي په ایگزایل کې د افغانستان د لپاره کوم مطبوعات نشرات
دی، هغه کولی شي نشرات په بهر له موضوع بخې بیرته داخله تر شو. که څه هم تاسو د موضوع یاد کړه، په اوسنی زمانه کې د انټرنیټ په زمانہ کې له موبایل به څنګه تصویر مخنیسی او دغه اوس خو جن راپورونه همدا هم وایي چې په دې باندې هم کار روان دي چې ممکن د 2015 کال تر اخیره پورې یا د 2016 کال تر اخیره پورې شاید په نړۍ کې د انټرنیټ بخي وړیا شي او د دنیا په هر کونج کې که غربي که سموي که دشتوي که باندوي هلته خلک انټرنیټ ولري نو بیا به لدی بندیز سره څنګه چلند کوي؟ یعنی فکر نه کوي هغه بندیز چې مخه نه نیول کیږي ولې باید مخه ونیول شي؟
ما وړاندیم د یادونه وکړله ما د مثال په ډول د ایران خبره په دې خاطر وکړله چې د دې مخه نه نیول کیږي، یعنی که نیول کېدلی شوه ایران د دغو نه ستر انقلاب نه وروسته د هغوی چې رامنځته کو بیا هغه ریسټرکشن چې پر مطبوعاتو باندې رامنځته کړلې هغوی مخه ونه نیولی شوه. د دغې ټکنالوژۍ تاسې که کله هغه هیوادونو ته سفر وکړئ هلته هغه رقم په رقم فلټرې ورته جوړې شوې دي او خلک یې روزمره د نړۍ د مطبوعاتو نه معلومات لري. په ټلیفونونو کې په افغانستان کې د دې شینو مخه نیول یا د تصویر او د هغې د ویډیوګانو مخه نیول دا یو ناممکن کار دی. او دا چې روسته نړۍ نور پر مختګ کوي یا ستاسو په وینا انټرنیټ وړیا کیږي دا به لا ستونزمنه شي، اما دا یو سیاسي او هغه یو سیاسي بصیرت کېدای شي چې یو مراجع وشي هغه دا ده چې دوی باید لږ تر لږه یا خلک باید لږ تر لږه یا حاکمان لږ تر لږه باید په دې مسله پوه شي چې دا یو ناممکنه مسله ده او هغه څه چې موږ بندوو هغه مخنیوی نه شو کولای په شکل د اشکالو خلک کولای شي چې اکسس ولري.
مننه فهیم صاحب. حمیدی صاحب، بیا هم دغه د مخنیوي له خاطره فکر نه کوي چې په هغو شیانو باندې یو چارواکي په یو هیواد کې په یو سیمه کې ځینې حقوق ځانونو ته ورکوي چې دا کار باید وشي او دا کار باید ونه شي، لیکن ځینې شان داسې چې د وخت تقاضا دا وي چې امکانات نشته چې بندیز څوک پی ولګوي، نو کدا بندیز لګوي دغه اړخ ته ولې فکر نه کوي دا اوسني چارواکي؟
متاسفانه همدا ستونزه ده. زموږ هیواد کې خصوصا د اوسنۍ حکومت له طالبان دوی له تاریخ څخه هیڅ ډول زده کړه نه کوي. دوی په دولت په لومړي دور کې دوی تر ټولو بد حالت راخسته وو، تلویزیون مطلق بند، یعنی هیڅ تلویزیون نه باید نشرات کړي، حتی د دوی تلویزیون ملي تلویزیون بند وو. مګر په کابل کې خلکو فلمونه نه لیدل، مګر په کابل کې خلکو ځان سره رادیوګان نه درلودي، موسیقي نه اورېده، نور داسې کارونه. تاسو د دې هیواد منابع په داسې مسایلو مصرفوي چې هغه په خلکو کې ویر او ترخه خپروي او د دې ترخه نه تاسو د قدرت احساس کوي او په مقابل کې خلک د پرمختګ څخه راګرځي. مثلا څونه بودیجه به د محتسبینو ته ځنګړی شي وي چې دوی هر ورځ کینی درسنوي محتوا وګوري چې دا خدای دا بد ده او بیا په هغه باندې عمل وکړي کوم دغه ولې په تعلیمي برخه کې مصرف نشي. دوی هر ځل دغه یو متاسفانه زموږ د ټولنې د سنتي ډلو سره د ملایانو په شمول یو ستونزه ده چې دوی همیشه له نوې ټکنالوژي او نوې پرمختګ او نوې مدرنیت څخه په ویره کې دي. یو وخت یو واز د لاوډ سپیکر سره دښمنی و، دغه په خلاف د ریل ګاډي سره دښمنی و، دغه خلاف فتوا ورکولې اوس د رسنیو سره ده. متاسفانه دوی د خپل تیر څخه هیڅ ذکر نه کوي. ځنه په یم داستون زده دوی په تعلیمي سیستم کې دا چې دوی ته د نوې مسایلو سره د تعامل په برخه کې درس نه ورکول کېږي، دوی ذکر نه کوي او کنه دا د دوی هغه خپل ټروماتیک بیک گراوند په لحاظ د چې دوی ترومال دي له دا اوس خپل عقده په هر ډول چې شي په خلکو سره وي، هر غته چې خلکو خوخيږي او خلک تر ګټه اخلي دوی دغه مخنیوي کوي او دغه سره په ضدیت کې واقع کیږي. دغه مسله باید پیدا شي او چېرل شي او جواب پورتوم اندل شي. او دوی هر ځل دا کوي او هر ځل دوی ناکام وي او بیا هر ځل دوی راضي دا شي څخه تر بل هر چا ډیره استفاده هم کوي، مګم په خلکو د بندیز یو کوشش کوي او خلک په دې بندیز مصرفوي او د خلکو ترمنځ وویره تر خبروي او دا ویره تر باندې چې کله خلک خبري کوي دوی په جمعات او حجره او په کلی باندې او په کور او په بل اخر په نړیوال رسنی کې چې کله دې مسایلو په اړه کې اکثر عملونه اوري دوی د قدرت احساس کوي او فکر کوي چې دا د مو یو ځواک یو هغه څه کوي چې نور څوک نشي کولای او ټول مخالفت دي، مګر موږ بیا هم دا شی کوو.
مننه حمیدی صاحب. فهیم صاحب، کبیرته دغه اړخ ته راشو چې دا لګښت به څنګه شي؟ مثلا اخه کسان چې د خوځنده موجودات په تلویزیون کې نشکاره کوي، په تصویري بڼه نشکاره کوي، نو دوی بیا مجبور دي چې انیمیشن ته مخ کړي یا انفوګرافیک ته مخ کړي یا لغیر انساني شانو فرزن له طبیعت او له دې شانو کار واخلي چې په تلویزیون کې ښکاره کړي. دا په خپل د لګښت ډیر زیات وینه پاین وخت کې
شبر سپتا سے ډیر خې مسلې ته اشاره وکړه. په افغانستان کې رسنۍ اوس په هغه پخوانی اقتصادي وضعیت کې نه دي چې پخوا وو. وس هلته ډېرې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ دي، لکه تاسو چې وړاندې په خپرونه کې یادونه وکړه، لکه چې په رسنیو باندې محتوا بندیږي یا تفریحي خپرونې بندیږي، اعلان کمیږي، نو د انیمیشن د جوړولو دپاره، د نورو ګرافیکي کارونو دپاره او همدارنګه د پروفیشنل ویډیوګانو د جوړولو دپاره هغې دپاره پروفیشنل کارمندانو ته اړتیا ده، چې اوس بدبختانه په افغانستان کې د دوی تعداد ډېر زیات کم دی. او بیا د دې سره جوخ کمنګ چیرته د ګوتو په شمار څو کسان د رسنیو د پاره پیدا کو، نو په څومره رسنیو کې به هغه وګمارو، او که به یې وګمارو نو د هر هغه کس د پاره چې هغه په ګرافیکو انیمیشن کې کار کوي، دا غوی د پاره مونږ باید څومره ماش وټاکو چې دا غوی هغه پیسې مونږ پوره کړی شو. بدبختانه دا د بودیجی له لحاظه یو ستونزمنه مسله ده، او زه خپله د خپل ماموریت پر مهال چې هلته ومه، مونږ د دغه مشکلاتو سره مخ وو. د دې سره جوخت بله مسله دا هم ده چې څه ډول تصویرونه د کومو برنامو د پاره ته جوړې، آیا د هغې د امکاناتو نه پرته د مالي لګښت نه امکانات یې څومره دي. مثلا کوم کوم ځینو کې ته ویډیو شوټ وکړي چې هغه داسې ویډیوګانې واخلي چې د دوی په اصولو کی اپرسٹرکشنو کې رانه شي، او د اغه نه بغیر خپل ستا سره په دې سیستم کې، دغه کم سیستم کې چې تا سره موجوده امکانات پاتې دي، آیا دا امکانات د دې سپورت کوي چې هغه داسې پروګرامونه جوړ کړی شي. زما مطلب دا دی چې کله ته په دې وسنی سیستم کې ته د افغانستان مطبوعات مطالعه کې، هغوی د انیمیشن، هغوی د ګرافیک دپاره هغه کم ډسکونه چې وو هغه تړلي دي، یعنی هغوی دپاره دوی پیسې نه شوی وړاندې کولی، یا هغه خدمات چې هغوی رایه کول د هغې دپاره دوی هغه یا او د مامورینو هغه نرخونه د ماشونه هغه نشو ورته وړاندې کولی، او ځینې تخنیکی وسایل نور دي چې هغه کې وی آر دي، یا مثلا نور پروګرامونه او تخنیکی او اپلیکیشنونه وو چې هغه باندې مشتنی لګښتونه راځي، هغه ټول تړل شوی دي. ځینې رسنۍ وو چې مثلا د پینا یا د نورو اژانسونو نه ته د خپلو خبرونو دپاره داسې سرویسونه اخیستي وو چې هغه سیکیور وي، هغه په دې خاطر باندې چې هر میاشت هغې دپاره پیسې ورکولې، هغه بند کړي دي، هغه اپلیکیشن یې اوس نشته. یا مثلا د لایف نشراتو دپاره همدغه شانتې پروګرامونه وو. د دې سره جوخت ځینې نور داسې وسایل چې هغې باندې روزمره لګښت راتللو، او هغه لګښت دوی نه شو پوره کولی. دغه ټول وسایل او اپلیکیشنونه او دا پروګرامونه دا ټول تړل شوي دي، نو دا هم د فزیکي یا کاري قوې په اساس باندې یوه ستونزه ده، هم دوی ته د معاش د پیدا کولو په اساس باندې یوه ستونزه ده، او هم اکسس لږ ورته ستونزمن دی په اوسني مارکیټ کې.
فهیم صاحب مننه. حمیدی صاحب، فهیم صاحب دا جالب شی ته اشاره وکړه چې شوټینګ به څنګه کوي. مثلا که چیرته یو تلویزیون په کابل کې وغوړي چې د شهرنا او د پارک تصویر واخلي او د خلکو سره شریک کړي، نو خو خامخا یو څو کلته ممکن دی په دې کیمرا کې راښکاره شي چې هغه خو زیالته او هلته ګرځي، د دې ایډیټ په بیا ډیر ګران نه شي، او دې ته به بیا ګوري چې دا به ایډیټ کوي، او که چیرته کیمرا پورته ونیسي بیا به مرغان په ونه کې راښکاري، څه به کوي؟ یعنی حل لاره تاسو څه ښکاري؟ حمیدی صاحب، له حمیدی صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده. فهیم صاحب، د همدې سوال ځواب کله تاسو واخلو؟ له دوی دواړو سره مو رابطه قطع شوې ده، د ټلیفوني رابطه بیرته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني ارتباط ټینګ کړو. د ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. د پروګرام موضوع مو دا ده چې طالبانو د افغانستان په 13 ولایتونو کې تر اوسه پورې د زیرو شیانو د تصویرونو د خبرېرو مخنیوي کړی دی، او وایي چې دا منه دي چې دا شیان باید خپاره نه شي. د دغو اثرات څه دي؟ په تلویزیونی خبرونو باندې به تاثیرات څه وي؟ خلک به اطلاعات څنګه ترلاسه کوي؟ خلک به سره هم له دې سره عادت کیږي؟ او آیا دا ممکنه ده؟ اقتصادي اړخونه یې څه دي؟ حمیدی صاحب، مخکې ما پوښتنه کوله که بیا ستاسو ټلیفون قطع شو، ما ویل مال مثلا دا فهیم صاحب دې اشاره وکړه چې دا شوټینګ به ډیر ګران شي، مال مثلا که چیرته د کابل په شارناو کې یو تلویزیون غواړي چې د طبیعت یو تصویر واخلي ک کیمرا لاندې کوي ال ته خلک ګرځي ک کیمرا پورته کوي په ونه کې به مرغۍ ناشې وي دا به څنګه ایډیټ کوي او څنګه به خبروي حمیدی صاحب بیا هم فکر کوم مشکل لرو فهم صاحب تاسو را سره یست
بلې صاحب
و بخښه دا ټکنیکی مشکل ده تاسو هم دې ته ځواب راکې چې دا شوټینګ به څنګه کوي
ما تاسو ته یادونه وکړل او بخښه چې ما دا پښتنه هم سموانه ورېدل خو زه چې څومره
زه به دا تکرار کوم بخښه
د شارینو د پارک نڅوک ویډیو اخلي او یا
مثلا
دا وی شوټینګ کوي څنګه به اخلي ما په خپل تیر خبرو کې یو لګ شانتي اشاره وکړل ته د کاري قوی د نشټون اوس په هغه کچ باندې پروفیشنل ژورنالیستان چې په خوا وو هغه ډول پروفیشنل ژورنالیستان چې هغه په مختلفو برخو کې کار کوي یعنی واز ریپورټر نه بلکې د کمرې په برخه کې مثلا د تخنیک په برخه کې په ډیرو رسنیو کې تاسو خپل د خصاصې د رسنیو د لارې مونږ اوریدل دي چې هغه هواد پرې خنور هوادونو تتللې دي او اوس په ایگزایل کې ژوند په تبعید کې ژوند کوي نو اول خوده مسله ده چې ته په خپل پر رسنۍ کې یو پروفیشنل ژورنالیست یو پروفیشنل کیمرامن یو پروفیشنل تخنیکی کس ونه لري د دغه شانتي ویډیوګان واغستل به څومره درته اسانه وي او څومره به درته ستونزمنه وي نو یو مسله دا ده دویم دا ده چې رسنۍ وو د مالی بحران په وجه باندې خپل خبرونه محدود کړي دي هغه نشي کولای چې د وی ادي خبرونه د پاره یا د یو ریپورت د پاره خپل ډیر سټاپ په یو ادي شوټینګ باندې یا په یو شوټینګ باندې وګماري د بیلګې په ډول کتاسي د یو ټلویزیون د پاره چې هغه مثلا ایواز خبرونه نشري خپل د ترانسپورت یو موټر د دې سره ډرایور خپل یو کیمرامن د ډرون کیمرا او د هغه د پاره تخنیکی دوه کسان او همدارنګ یو ریپورټر تاسو نیمه ورځ په د کابل په یو برخه کې یا یو ورځ د کابل په یو برخه کې په خبرونه مصروفوي نو ایا دا په پرته د مالی امکانات او لوجیا یا دا کولای شي ورسنه چې په دې وخت کې چې د کارمندانو تعداد ډیر زیات کم دی د موټرو شمیر د ترانسپورت به نهایت زیات کم دی او همدارنګ خپل د تولید د لپاره همکاران ډیر کم دي څوک کم رسنه بغاړه کېږي چې هغه د یو تصویر د لپاره خپل نور نشراتي سکیجولونه خراب کړي او خپل همکاران په غو برخو کې وګماري نو دا دوانه برخه لري هم په مالی لحاظ باندې چې هغه د لپاره د بجټ مسله د عوام د کاری قوی د کموالی او نشوالی په وجه باندې او د دې سره جوخت د پروفیشنل تصویر او تولید او محتوا د اخس او د سب د لپاره چې ما یادونه وکړله د پروفیشنل ژورنالیستانو نشټون چې د کمرې په برخه کې دي په برخه کې دي
هیڅ شک نشته چې دا ستونزه خوشته چې د پروفیشنل خلک نشته حمیدی صاحب سراور حمیدی صاحب تاسو را سره یاسې خو فکر کوم مایک مو آف دی حمیدی صاحب بیا به هڅه وکړو چې تاسو سره رابطه ټینګ کړو ځکه چې سره نه اورو فهم صاحب تاسو د هغه ته اشاره وکړه چې پروفیشنل خلک نشته پروفیشنل خودش ته خو د دې قضیه د بل اړخ دی لیکن یو ټکی ته تر اوسه پورې اشاره وشول چې تاسو دواړو درنو دې ته اشاره وکړه چې طالبان د دې خطر چې د بیان ازادي محدود کړی او په خپل واکه واخلي ځکه دغه رقم بندیزونه لګوي لدی پراته تاسو ته څه ښکاری په دې بندیز کې الاتونه څه ښکاری
شیبر سب د افغانستان د مطبوعاتو په وسنی وخت کې مطالعه ده خو یو ستونزمنه مسله په دې حساب باندې ده چې من په وسنی افغانستان کې د امارات په نامه یا د امارات اسلامي په نامه د نظام تر چتر لاندې د آزاد مطبوعاتو یو ماډل هم لګي او تجربه کوي هغه کمزوري کې په هر رقم وي اما دا خپل یو جالب مسله ده او د دې ترڅنګ د قانون نشټواله دي مثلا تاسو د امر بالمعروف د ادارې د قانون خبره کوي اما خپل افغانستان کې د وس د لپاره اساسي قانون نشته کله چې د یو ملک په اساسي قانون کې یا یو قانون چې ټول خلکو ته د منلو وړ وي که په امارت کې هغه د اسلامي اصولنامې په نامه یا په جمهوریتي نظامونو کې د اسلامي د اساسي قانون په نامه هغه کې لګ تر لګ د مطبوعاتو هغه ماډل تعریف کیږي چې هغه بدبختانه تر اوسه پورې د پخوانی سیستم یا اساسي قانون د ملغا کولو او د نوې د نشټون لامل دغه ماډل نه دی تعریف شوی چې په افغانستان کې اوس د ماډل مطبوعاتو د لپاره زمينه برابره ده او بل اخره د وشته نظام تعریف د مطبوعاتي نظام نو اوس چې په افغانستان کې اپلای کیږي څه ده. دویمه مسله کله چې تاسو د غفرایي قوانين د مختلفو وزارتونو ګوري د دې سره جوخت په ټولو هیوادونو کې یو بل قانون دی چې هغه ته فائنل کوډ یا مثلا د افغانستان کې د جزا د کوډ په نوم باندې مشهور قانون په ټولو هیوادونو کې د جزا کوډ وي او دا کوډونه هغه اصول او مقررات چې هغه نه د ملک په مختلفو برخو کې یا مختلفو اداراتو کې یا مختلفو مسلکونو کې کله تیر وطن را منست کیږي د هغه جزا کوډ په اساس باندې د هغه تخطی او پیشبینی نه شوی چې هغه کې د اپس مسلې پاغه کې د پیسو د ورکړې مسلې پاغه کې د بندي کې دوه مسلې زه تاسو ته د بیلګې په ډول باندې ویم تاسو هم د قانون چې ورته یادونه وکړه چې په د ژوندې موجوداتو په تصویرونو باندې بندیز لګولې مثلا د هغه په بل فقرې کې چې په 14 ماده کې راځي چې په هغه کې د خزینو او په هغه کې بندیز لګولې مثلا د دریم فصل په 14 ماده کې په اوله دویم او دریم فقره کې ځنې نور قوانين راځي چې دا باید ونه شي نو د یوې شیبې لپاره فکر وکړي چې دا وشي مثلا یو سړی دا تخطی وکي او رسنۍ دا تخطی وکي بل اخر به تاسو د کم کوټ په اساس باندې د جزا د کم ماده په اساس باندې او د کوم اصول په اساس باندې به تاسو هغه ته جزا ورکوي یعنی یو اساسي مسله دا د افغانستان په مطبوعاتي نظام کې چې تر اوسه زمونږ د مطبوعاتو ماډل نه دی معلوم چې مونږ کم ډول مطبوعات په افغانستان کې لرو
د قانون نظام کې فهم شب د قانون تشخو په خپل ځای پدې کې شک نشته چې د قانون تششته لیکن دلته یو بل لوی ستونزه مثلا په جوزجان کې هغه باندې چې څوک تصویر اخلي همدغه خبريال کې په کابل کې تصویر واخلي دلته آزاد دی د کله کابل جوزجان ته ولاړ شي او د په کمره کې تصویر ولې د سر وڅر چلن کوي
په تدریجي اصول کې د دوی چې دی واز دغه نه دی بلکې په نورو ټولو برخو کې دوی په همدغه اصول باندې مخکې روان دي مثلا تاسو د تصفیه فروسه وګورئ یا وې د اطراف نه شروع شوې ده د اطراف نه شروع کړه په کابل راټول شو یا مثلا د خپل اردوګاو د سیستم نه چې بررسیګانې شروع کړلې دا غیزه نه شروع شول په کابل راټول شو د دوی ټول پروګرامونه په همدغه اصول باندې دي دوی عموما هغه ولایتونه ټارګټ کوي چې هغه الته د خلکو اکسس کمی او جنجال ډیر نه جوړیږي او دوی به ریزلت ته متوجي کیږي چې بل اخره
نو جنجال خو ته جوړ شوی دی و فهم سب فرسن تازه یوناما سخت انتقاد وکړي چې دغه تصویرونه مو بندوي
د یوناما انتقادونه نه واځي و په دې برخه کې دي بلکې هغه د هر اقدام په برخه کې چې د آزاد مطبوعات او یا مثلا د انساني او بشري حقوقو په مخالفت کې کوم موضوع را منستکیږي یوناما په هغه کې مداخله کوي اما کتا سی یو ځل باندې دغه اصول د افغانستان په څلور نور ولایتونو د کابل نوروز ته په قندهار کې بندوي عملی کوي یا په ننګرهار کې عملی کوي یا په مزار کې عملی کوي یا په هرات ولایت کې چې الته د مطبوعاتو شتون وس هم شته دی او الته سیمه ایز رسنۍ ډيري دي نو الته به خبرګون نسبت د زابل په پرتله به نهایت پراخ وي نو دوی د اصول د دي او تاسو چې یادونه وکړله مثلا چې کله دغه سی یو ژورنالیست د دې ځنه د زابل ولایت تزیو بیا الته اغیزه کې ویډیو کوي نو تبن دوی باغه د خپل اصول لمخي مون خو یو یادونه وړاندې موکړل چې وس مون ته نه معلومیږي چې مون مثلا کله چې مون د خبريال په توګه د دوی د اصول په مطابق باني البته د آزاد رسنۍ او پینوان نه د دوی د اصول په مطابق باني مونږ یو خطا کې واجی کیګو یا مواجی کیګو مون خپل پیشبینی نشو کولای چې د کم قانون پاساس باندې موږ سره چلند کیږي یا د کم جزایی کوډ پاساس باندې د کم مادي د مخالفت پاساس
باندې
یا د اصول پاساس باندې به موږ باندې جزار عملی کیږي. نو موږ خبريالان په دې نه پويږي. وس مثلا کد زابل ولایت یو موضوع کور کوي او د کابل نتللې نو وس خبريال په دې څه پويږي چې کدل تدا منی دی او زی وکم نو پما باندې به کوم اصول وز کیږي او دا غي د پاره به زما اقدامات سي.
مننه فهم صاحب. حمیدی صاحب اوس سره اورو؟
او
وخت سمخ کې تخنیکی مشکل وو. همدغه د قانون د پلي کېدو مسلې ته فهم صاحب په تفصیل اشاره وکړه، لیکن که تاسو نظر هم واخلم دا چې په یو ولایت کې بندیز دی په بل کې نشته، بیا په بل ولایت کې بندیز دی بیا په بل کې نشته، یو کمرمن چې کمره پوجه باندې ده دی په کابل کې یو رقم تصویر اخلي، په پروان کې په بل رقم تصویر اخلي، او دی بل دغه مختلفو قوانینو په یو جغرافي کې څنګه ځان خبروي چې اوس بندیز را ورسېد اوس بندیز را ونه رسېد؟
ګوره یو شی باید په یاد ولرو، د طالبانو هدف د قوانینو جوړول او د غو عملی کول نه دي. د طالبانو د هدف پرسنې یو د بندیزونو لګول او فضا داسې حالت ته رسول دي چې د رسنې مسؤلین خپل وایي چې بس موږ نور کار نه کوو. دغه کنفیوژن یا د سردرګمی چې کومه جوړیږي دا اصلي هدف دی. دا د دوی په دې پویږي دا عملاً قصدن دوی غواړي دغه سیوالت رامنځته کی ترڅو خبريالان نور اصلا لار ورکړي کی څو کم څو نه کم څنګه د پما بندیز د ک پما نه د بندیز زبدلته د جزا سره مخ کیږم، د زندان سره مخ کیږم، کړه به مخیم. یو څوک یوازې یو فیسبوک پوسټ په خاطر اته نشته په زندان کې چې زی پی جنمز موږ د کابل پاتون نه پخوانی مسئله څخه دی. یو څوک بیا مثلا د دینه برالاو په مثلا مشاوره کې مستقیم په ملمنین انتقاد کوي هغه تروسه زندان کې نه دی، یوازې مشاوري باندې کې د کنفیوژن حالت خپل د قصدن هدف هم دا چې تاسو ځد دونه ګډوډ کې دونه خراب کې چې خلک نور په هیڅ شي پوي نشي، خلک اصلا تصمیم نیول شي نړیواله ټولنه تصمیم نیول شي په مختلفو ځایونو کې تاسو د دوی په خلاف د نړیواله ټولنې غونډه کې یو هیواد یو ډول معلومات وړاندې کوي هغه اختیاري ځکه په ولایت کې هغه کار کوي، بل هیواد بل ډول معلومات وړاندې کوي هغه اختیاري ځکه په بل ولایت کې بل ډول کار کوي. مثلا جون د خوانځي په اړه کې دینی مدرسې خلاصې دي تر شپږم صف زده کړې خلاصې دي، نور هرڅه بند دي چې کله ورته چې موږ مطلق جون نه دي درس بند کړی، موږ ځنې محدودیتونه وځي کړی درسنې په برخه کې هم داسې ده، د خځو د کار کولو په برخه کې هم داسې ده، د سفر په برخه کې هم داسې ده، د پخوانیو چارواکو د یاد نظام د مسولینو د بخشش په برخه کې هم داسې ده، یو څوک راغواړي یو څوک زندانی کوي یو څوک ترورکیږي، هر څه هم داسې ګډوډ کنفیوز تر څو حالت هم دوی غواړي د حالت هم داسې ګډوډ وسی تر څو خلک په ځان پوه نشي خلک ونشي
ماننه حمیدی
یو اقدام وکړي.
ماننه په دې خبرونه کې د طالبان واسطه رسره نشته چې دوی څه وایي، لیکن تر اوسه پورې چې دغه د تصویرونو د بندیدو په برخه کې د زیرو د تصویرونو د بندیدو په برخه کومه که خبره کړی ده هغه دا وایي چې په شرعي حساب باندې دا اجازه نشته چې د خوځنده اشیاو تصویرونه څوک خبره کړی یا عکسونه واخلي. دا موضوع مو د دینی علوم العالم د شریعت له استاد فضل هادي وزین سره شریکه کړی ده، د دوی څرګندونه لرو.
دې سره نه یوازې دا یو حلال شی حرام ګرځول کېږي چې دا ډېر نادرست کار دی، یو شی حلال شی مباح شی حلال حرام شی، دا یو خبره. بل خبره دا ده چې په دې کې ګڼ شمېر فائدې چې څه اوس خلک د تصویر د فلم عکس دا خود اوس دي جرایم پکې توثیق کېږي، په دې باندې کامرې دي چې امنیت پکې خلک امنیت نشي په دې تصویرونو کې ټول کابل کې مخارونو کې اوس د امنیتي کامرې لګول شوې دي. مثلا همدغه سي خلک په دې کې خلک درسونه وایي، په دې کې خلک تدریس کوي، سیمه روډ سیمینارونه کانفرنسونه د دې حوادثو جریانات چې هغه کی حوادث چې کوس په غزه کې فلسطین کې دا تصویر او دغه فلم نوې خو رسنې نوې خو موږ کوم نه خبرې درو چې ال د ستې دی مثلا همدغه نور حوادث په افغانستان کې بل ځای کې نو ارز دې دا چې دغه حکم دغه د تصویر د سیر ارز ویل ارواح د تصاویر منه کول شریعت نو دین نه غلط فهم ده او دا د همدغه او تفره د دې د پخواني د زرو کالو او پخواني جن فتوا او خپل هغه ته یو شین پیړی کې تطبیقول دي چې هغه فتوا په غیر محلي هدي یعنی د شیخ په لو په شوه او از می دا چې دا یو یو یعنی باید دا کارونه شي، دا یو دا یو دا یو 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 کښ فهمي دا چې د دین او شریعت نه کېږي او خلک په حرج کې واقع کېږي، په مشکل کې واقع کېږي، هم دولت هم حکومت هم خلکو ته دا یو مشکل رامنځته کوي. اوس خبر خپل پاسپورت دا تذکره دا اوس نور شي دي پته د تصویر نه خو اس نشي کې نشي کې دی اوس دا ژوند دا نشي کې دی.
وزین صاحب عجبو ټکو ته اشاره وکړه ویل امرتي کمرو سره به څه کوو له درسونو سره له پیشو سره له غزه له پیشو سره په دې برخه کې بیا هم حمیدی صاحب تاسو نظر واخلم څه به کوي له پاسپورت سره به څوک څه کوي کېدی شي چې څو وخت وروسته نه دغه اوس یعنی بیا عکس پاسپورت نشته بیا عکس تذکره نشته او د امنیتي کمرې په کابل کې تر هر وخت نن سبا زیاتې نصب شوې دي حمیدی صاحب.
بالکل ګوري انداز دې وګونه چلن دی کنه چې عام اصطلاح کې ورته منافقت وایو په ملي تلویزیون کې عکس نه ته حرام د سراج الدین حقانی وینا نه د حرامه د یعقوب وینا نه د حرامه په تصویر باندې د دوی د نظامی رجمنت نه د حرام د جنمرګو بریډونو پاړه د دوی تبلیغاتي فلمونه نه د حرام خو نور تعلیمی او دغه شیانو کې د تصویر کارول حرام دي د دوی اوس د حرام او حلال فنن نه د فیصله شوی کومه د شریعت د پیدایښت خبرو کو څوار لسو کال تیر شوی د فیصله شوی دي او کله تصویر د پیدایښت د فتوا خبره او کو تصویرم تقریبا تر یوینی پیړی ډیر دی چې د کامرو تصویر دی درغه نو مخکې تقریبا امدا زرګونه کال دی چې خلک نقاشي کوي نو هغه وختو کې د حرام او حلال تاسو ته چیرته او تاسو د شلو کالو کې استفاده کوله تاسو د شلو کالو کې تر د کار خسته کل چې تاسو د
حمیدی صاحب بخښي دا خو حلال او حرام خو اوازین سبب اشاره ورته لیکن آیا عملی دی دا کار
نه دی عملی کنه ګوره دوی په یوازې په هغه ځای کې عملی کوي کوم چې د دوی خلاف وي کوم چې د دوی په زیان وي چې د دوی په ګټه وي هغه ځای کې به دوی ته حلال وي او دوی به ترې ګټه اخلي امداد امنیتي کمرو نسب دوی په افتخار وایي چې موږ زرګون امنیتي کمرې نسب کړې دي د الکترونیک تصویرو ویش هم داسې د پاسپورتونو ویش دوی ته د دایید یو لوی منبع ده دوی ډېر په افتخار غین استفاده کوي هم داسې په زرګونو نورو ځایونو کې چې دوی په ګټه دي دا غین استفاده کوي او دوی به هغه ځای کې په خلکو باندې فشار راوړي کوم ځای کې چې د دوی خلاف دی او هغه هم سل په سلو کې نه وي ځکه تاسو په خلکو باندې مطلق هر څه نشي بندولې خو د خلکو د مصرف ساتلو لپاره د خلکو سره د جنجال لپاره او په خلکو د فشار او د قدرت د تعمیل دی ویالي په توګه دا مسله به استفاده کوي یو پدی به خبري رواني وي او پدی به دی بلت بودیجه مصرفيږي.
اه مننه فهم سه په امدغه برخه کې چې آیا دا ممکنه ده چې دغه بندیزونه عملی شي په داس شرایط کې مخکې وزین صاحب چې کوم چانو ته اشاره وکړه مثلا د پولیسو یو مسول به د امنیتي کمرې تر شا ناست وي خلک به ګوري لیکن یو خبريال به بیا تصویر نشي کتل نو کچرته د حرام او د حلال خبره وي دی ولې حرام ته ګوري
دا چې څومره امکان لري دا خو هغه ژورنالیستان ته معلوميږي چې هغه په افغانستان کې همدا اوس دستي په ژورنالیستیک برخه کې په کار بوختي او اطلاع رسانی کوي موږ د خود سانسوري شاهدان هم یو ژورنالیستان او خپل د نشراتي ادارو مشران چې دی هغه کله چې دغه شنت قوانینو څخه اګاهی تر لاسه کوي هغه پرته د دین چې اداره ورته مراجعه وکي هغه خپل دغه برخه کې کمپرمایز کوي او هغه کار اصول په ځان باندې وځ کوي دا چې دوی په جدي ډول باندې نور څو نظر عملی کولې شي یا زرنشي عملی کولې یا د دوی په نورو ادارو کې کومه اداره داسې پیدا کیږي چې په دې برخه باندې به د سر نه کتنه وشي خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت چې د رسنۍ سره د راشد درشي او د کمیسون مسایل د نګدینې او هر ورځوي اما دا چې اسلامي اړخ څنګه دی علماي پاړه باندې خبرېم کړې دي ستاسو په پروګرام کې هم نشر شولو دا اسلامي اړخ به علماو ته پرې دوه ماده رسنې او د پاره یو ډېر غټه ساده ماده د رسنې او د پاره یو ډېر غټ جنجال جوړې دي شی او رسنې به لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې وړاندې دی یادونه وکړل دی تخپل مجبور شي چې نور خپل دفترونه غلطه شي د ګوتو پښمیر سپاتې دي خپل دفترونه و تړي ځکه کتا سي دغه پروګرام دغه فشارونه پر اډوي رسنې وباني یا په چاپی رسنې وباني راوړي هغه به تر یو حد کمپرمایز وکي او هغه به په ځانو مني ماته سي به د ټلویزیون سره سکوي چې په کابل کې الله هم فعالیت کوي او هغه نشرات لري دا هغه نشراتي سکیجول بچنګ شي سره دي چې هغه د بودیجوي مشکلات سره مخ دي تاسو دلته مثلا دا سي د نورو مشکلات سره مخ کې مخ کوي او هغه خپل محتوا کمزوري کوي.
مننه فهیم صاحب. دلته یو بل سوال هم ده حمیدی صاحب، مثلا د طالبانو چارواکي بهر ته ځي، نو خو چار چرته په هر هوایي ډګر کې کښته کیږي، هلته عکسونه اخیستل کیږي، هلته ویډیو اخیستل کیږي، دوی به بیا خپلو خلکو ته څه وایي چې هلته حلال و دلته حرام؟ حمیدی صاحب، حمیدی صاحب
زما غاوري
مایک مو لکه چی
اوس
زما سوال مو واخست
خبرم داده.
بله
اوس مستا سوال واخست خبرم داده. ګوره دا د تصویر د استفاده او د نشر دون عام دي چې تاسو ورسره دی انسان په هیڅ د یوشته پیړه دی انسان په هیڅ په هر ځای کې مخې ضرورت ورته لري او دا ضروری ده لته تاسو عکس اخیستل کیږي، تاسو عکس اخلي د نور خلکو عکسونه اخلي او نور خلک تاسو عکسونه اخلي، تاسو دې مخنیوي نشئ کولای. تاسو څنګه کولای شئ داسې قوانین جوړ کړئ چې په هر لحظه په هر شیبه او په هر ځای کې دا بدلیږي را بدلیږي او دغه اصول او اساسات بدلیږي؟ قوانین خود دې لپاره جوړیږي چې په عقل په مطلق اکثریت په عین شرایطو کې یو ډول پلی شي. نو کته سودا قانون نشي جوړول دا معنا نه لري، دا په ځان پورې د خلکو خندول دي. او یاد دا چې تاسو کوم بل د هدف لري کوم چې موړان دی ویل چې تاسو غواړئ یوازې خلک مصرف کړي، یوازې خلکو ته وخی چې تاسو هر څه
حمیدی صاحب
تاسو په ضرر وي
کول شي. کچیرته بیا هم امغه شرعي برخه تراشو، مثلا په سعودي عربستان کې یو خاص چینل ده په حقیقت یوازې د دینی موضوعات چړل کیشي او د کعبه شریف او د مدینه منورې ل جمعهتونو د منځونو بهیر په کښکارا کوي د حج په وختونو کې او په نورو وختونو کې. هغه تصویرونه به هم دوی حتی نس ښکارا کولای شي په مکه مکرمه کې هلته خلک ناس یو انتظار د منځ ته بیا لمونځ کوي او امام قرات وای. آیا لزان سره فکر کړی ته دغه چارواکو چې لدی شانو سربڅ کو لدغه شی موارد وسر
خبر ام نه ده دقیقا تاسو د څه مسل ته اشاره کوي؟ یا خدای دې چې دوی اصلا د ځان سره فکر نه کړي، بس په ذهن کې یو څه راغلي واغه ملي کوي، هر څوک په د هرې خوانه یو ډول فرمان ورکوي، هغه فرمان نشریږي او خلک مصرفيږي. یا خدای دې چې دوی فکر کړي او د دې سره بیا هم دا موارد د دوی د ذهن څخه دونه پورته د دوی خپل ذهنونه دونه تړل دي چې دا موارد دوی ته اصلا ذهن ته نه ورځي. تاسو د حرم د حرمینو مسائل څنګه نشروي؟ او تاسو د دوی خپل هغه د دوی دینی او د فتوا مرکزونه چې دی لوی دوی چې علماء ورته وایي خلیفہ د محمد او د سنور دي، هغه یاره ورځ ویډیو جوړوي، یوټیوب چینلونه لري او تصویرونه اخلي او نشروي خپل دوی ورته کسان استخدام کړي دي لګیا دي په دې باندې کار کوي. تاسو دا غو سره څه کوي؟ تر اوسه چې تاسو دغه ګناه کړي د حرام کړي د دغه اجازه څنګه ورکوي؟ ورسته د دې نه ممکن نه کوي خو تر اوسه چې تاسو دا حرام کړي د دې اجازه څنګه ورکوي؟ دا ټول مسائل چې تاسو ورته هیڅ جواب نه لري، یو مسخره حالت راخسته ده او خلک مستوب دي، تشویش باید ولري.
بله حمیدی صاحب، دا
بخنه غواړم چې دا کلمې استفاده کوم خو همداسې ده.
سعودي عربستان ته اشاره وشوه، د سعودي عربستان په تقریبا لس کاله مخکې یو راپور خپور کړ چې په اتیاي ملسیز کې او د نیوي ملسیز په لومړیو کې په سعودي عربستان کې د اجازه نه و چې جونې په تلویزیون پردو باندې راښکاره شي. نو د سعودي عربستان په میلیونونو ډالر په مصري، لبناني او کویټي فلمونو باندې مصرف شوی دی چې په ډیره ګرانه بیا اخیستل چې تلویزیون خبرونه پیډکې کې او د اعلانونو له خاطر به دوی نور عربانو ته ډیر پیسې ورکولې او په دې راپور کې پښیمانی څرګنده کړې ده. نو بس یعنی هغه بیا هم هغه اقتصادي اړخه د غاړخونه هم شته. په اخیره کې کچرته په لاندو باندې فهیم صاحب که تاسو نظر لمړی واخلم، څه فکر کوي چې کداغه سشن روان وي، آیا د طالبان چې امید لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي
زه فکر کوم دا د رسمیت پیژندلو مسله د نړیوالو د پاره د روستي او د ریزونو نه متفاوت ښکاری، اما د بشري حقوقو مسله د ټولو هوادونو د پاره یو ده. دا چې څومره په کوم مسایلو کې دوی یو بل سره هوکړې ترسیږي هغه بیله مسله ده. اما د ټولو هیوادونو په برخوردونو کې او هغه سیاسي دریزونو کې تاسو ګوري هغه د بشري حقوقو او د رسنۍ او د آزادو رسنۍ او څخه د ملاتړ یو اظهار پکې کیږي. او زه فکر کوم دا به د دوی لپاره یو ستونزمنه مسله پر راتلونکو کې هم جوړیږي او دوی دغه ډول دریسته دوام ورکي خصوصا د بشري حقوقو په مسله کې او د رسنۍ په مسله کې چې هغه باندې پابندې نه دي د ګټې په ځای به ورته تاوان ډیر وکړي.
ډیره مننه فهم صاحب. حمیدی صاحب قصاصو نظر هم واخلم په لنډو شي وخت نورې جذبې نه راکړي.
ګوره یو خبر وایم د نړیوالو ټولنې سره تعامل یا وستاسو استخباراتي تعامل چې هغه د استخباراتي لوبه د پاراستا سره یو ځای کیږي هغه بیل خبره ده. یا دا چې تاسو د وصول په هیڅ تعامل کوي که تاسو د وصول په هیڅ تعامل کوي دا سه مسخره قوانين ښکاره ده چې ستونزې جوړوي که حتی خو تاسو سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کی په هر ځای کې تاسو باندې تانس کیږي په هر ځای تاسو باندې خبرې کیږي او تاسو د کور دننه خلکو د تانس او درشخند سره مخې زما دا خبر دا نور راځي ځان ته درواغ نه وي. طالبان اصلا د بیان د ازادۍ یو د رسنیو سره مینه نه لري په هر ډول چې وی دی غواړي دا
مننه حمیدی صاحب
معلوماتو نشر بند شي.
مننه نور وخت اجازه نه راکې بلتا سو ډیره مننه کوم او فهم صاحب لتا سو څخه منندویم.
مننه
لتا سو مننه او زحمت شي بر اجازه اخلم.